یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنې خبری خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې اوري چې کارپوهانو او د غراس افغان مقاماتو د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محقق د سرګندونو په اړه چې ویلي دي زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، عکس العملونه سرګند کړي دي. د فراد امنیتي وضعیت په اړه هم اوري، او دا هم اوري چې د آمو سیند شاوخوا سیمو کې اوسیدونکي خلک وایي سیند د دوی کرهڼي زمځکې او کورونه له ګواښ سره مخ کړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. تر هر څه مخکې پام کړئ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د هالند پولیسو ویاند ویلی په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول سیړي. دا برید ویل کېږي چې یو افغان کړی دی، او ملګري ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې راغلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د وسلوالو په مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي عملیات کړي دي. دوی وایي چې د ځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف یې شپږ شپېته پروازونه هم کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیا، زابل، اوروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. دا وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې د دې څو ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي او 22 تنه نور ټپیان شوي. د اوروزګان ولایت مرکز اړوند سیمه کې په خبر پاڼه کې د 11 تنو د وژل کېدو ادعا شوې ده، او د شپږو نورو د ټپي کېدو ویل شوې دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې 10 تنه د عایشیان وژلي او 3 نور ټپیان کړي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی ولایت د اندړو او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي، شپږ تنه ټپیان دي او یو موټر هم د وسلوالو له منځه وړل شوی. د زابل ولایت په مرکز اړوند سیمه کې د څلورو ترهګرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا شوې. همدارنګه په بدخشان کې هم یو شمېر وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وختو خبره شوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان دفاعي ځواکونه په داسې حال کې د عملیاتو د پراخېدو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې بریدونه پراخ کړي او د یو شمېر ولایتونو مرکزونو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د هالند پولیسو ویان راب وان دروین ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. دا حمله د پنجشنبې په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او برتانیا کې د ترګرو حملې کړې وې، خو هالند ترې خوندي وو. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان طالبانو د اګست په 13 پر هالنډیز واکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې یو هالنډي سیاستوال ویل د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړ کړي، خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښ او په نړۍ کې د مسلمانانو تر اعتراضونو وروسته دغه سیالي لغوه کړه. افغانستان په پنځه راتلونکو کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان لاري اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبري پیل کړې. دا خبري د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا د روسیې ژانسونو لخوا خبري شوې. ایریتریا د سری بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمي ورخ خو مهم ستراتیژیک موقعیت لري، او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د دې هیواد تر څنګ تیریږي. لاوروف وویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او معدني موادو په برخه کې د سوداګرۍ پراختیا ده. او ملګری ملتونو وایي د میانمار پاوز له خپلو لیکو څخه 15 کمومره هلکان لري کړی دي. ملګرو ملتونو د میانمار د پاوز د کمومره هلکان او تنکی ځوانانو د استخدام لامل په تور لیست کې شامل کړي. دغه راز هغه وسلوالې ډلې چې له کلون راهیسې د میانمار د پاوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د جرمني خبري اژانس ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پاوز له 2012 کال راهیسې له خپلو لیکو څخه 940 کمومره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پاوز دغه راز د هیواد پراخین ایالت کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د میانمار پوځ په پراخین ایالت کې وژنې، شکنجه، جنسي تیری او د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي کړي او کلي یې له یو سره سوځولي. په دې رپورټ کې سپارښتنه شوې چې د میانمار پوځ باید د قتل عام په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. روانه خبرونه کې د اجرائیه ریاست د دوه مرستیال محقق د دې سرګندونو په اړه عکس العملونه اوري چې ویلي دي د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د فراه ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز او نورو سیمو د امنیت لپاره باید جدي پام وشي.
موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وي کې هغه پوسټ برته ایجاد شي.
د کندوز د هغه سیمو اوسیدونکو چې د امو سیند پر غاړه کورونه او کرهڼې زمزکې دي وایي چې د سیند اوبه زیات شوې دي او د دوی مځکې له خطر سره مخ دي.
موږ د سلو کالو مځکه ورو د شورایي څخه راغی ما کنټرولو ته ولاړ دی ما سرو ته ولاړ دی.
په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼې هم لولو او د نورو راپورونو سربیره په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په نور لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال خاغلی محقق په دې ورستیو کې څرګندونې کړې دي او ادعا کوي چې د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دا چې افغان چارواکي په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي ادارې د خاغلی محقق د دې څرګندونو په عکس العمل کې سوی او د کارپوهانو نظر په دې اړه څه دی زموږ همکار حدیث پردیس را سره د کابل سټوډیو څخه دی. پردیس په دې موضوع کې نوې څه دی؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. مونږ تر دې دمه چې زل تاسو سره غږیږم هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاعي امنیتي بنسټونو سره د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د څرګندونو پر اړه باندې د غوی غبرګون راوخلو. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه باندې لڅویلو ډډه وکړه. د دفاع وزارت باید په دغه څرګندونو په اړه غبرګون وخی چې تر اوسه نه دی خودلای. خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون او د خاغلی محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 65% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده بیا اساسه بولی. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی محقق چې د په خبره د حکومت یو له مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی باید دا ډول غیر مسولانه څرګندونه و نکړي، ځکه په خبره چې دا ډول څرګندونه په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجراییه چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ چرا تا حال همی موضوع را چوب بوده؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده به خاطر بازال این اک تخریبات ایوازی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
د ژیر سره دویم رسیال محمد محقق تازه لیوی رسنۍ سره په خبرو کې ویلی دی چې د افغانستان البته د ویل چې په یقین سره د خبره کولای شي چې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې د امدار از ویلی دی چې په افغانستان کې د اویا یا اتیا فیصد د خاورې د کنټرول پر اړه باندې کومې څرګندونې کیږي هغه مبالغه میز دي، اما د معلوماتو پر اساس چې د معلومات لري شپېته فیصد خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. مراد صاحب محقق په افغانستان کې یو له هغو څیرو څخه دی چې همیشه دا ډول جنجال برانګیز څرګندونې لرلې. په تیر کې هم یعنی تازه مورد کې د غزنی د جګړې پر اړه باندې څرګندونې لرلې، یو همدارس لاغې وړاندې په ایران کې خغلی محقق څرګندونې د لشکری فاطمیون پر اړه باندې څرګندونې کړې وي چې په افغانستان کې ګڼ غبرګولونه لزان سره لرل. امدار زغه روسي څرګندونې چې د طالبانو د حاکمیت پر اړه باندې کړې دي هم غبرګونونه لزان سره لري. په ورته وخت کې د پوزي چارو لوی کارپو سره موغږیدو خغلی باری اریس ازادي رادیو ته ویل چې د محمد محقق څرګندونې له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دا سم ده چې په افغانستان کې جګړه شته، وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکمیت لري، اما په دومره تعداد سره چې خغلی محقق ته خبره کړې ده په هیڅ وجه د منلو نه ده.
دا د احصائیه کاملا مخرزانه او غیر واقعی ده. قطعا په افغانستان کې دونه ځمکه د طالبانو تر واک لاندې نه ده، په دې کې شک نشته چې تهدیدات موجود دي. د ګوتو په شمار ولسوالۍ یقینا چې د طالبانو په کنټرول کې دي.
د خاغلی ارس په خبره دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو ضروری ده چې هر مسؤل چارواکي هغه که په حکومت کې البته د حکومت په لوړ پړو چارواکو کې دوی باید د افغانستان د ملي مسایلو په اړه سنجیده خبرې وکړي، مسولانه څرګندونه وکړي. د خبره کچیر ته بیا هم د غلړې دوام پیدا کوي نو هرومرو باید حکومت مخاوني سي، ځکه چې په عامه ذهنیت باندې د خاغلی ارس په خبره ډیر بد تاثیر کوي. بل مراد صاحب
ډېر زیات مننه. حدیث پردیس دوستانو و مریدل چې د ولسی جرګې چار غړو د غراز د پوزي چارو او سیاسي چارو کارپوهانو وی چې د افغان حکومت د یو لوړ پوړي مقام په توګه خغلی محمد محقق ته دا نه ښایي چې داسې څرګندونه وکړي چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو حوصله کمزور کړي او یا د ملي ګټو خلاف وبلل شي. پر همدې مسأله زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي.
زه دې خبرې سره په دې نشم موافق کېدلی چې دا خبر چې دومره خاوره د طالبانو سره په لاس کې ده باید رسمي ډول سره وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت دولتي د افغانستان تایید کړي چې د هغو د خولې نه نه یې اورېدلي او هغو نه یې تایید کړي، دا یې منلي نه یي. یوازې محقق صاحب دا خبره کوي، دا د خپل منبع وښيي، خپل سورس دې وښيي او که هغه هم نه ښیي نو معنا دا ده چې هسې یو خشکه سیاسي استفاده ده دې خبرې نه او خپل موقف د هغه نویو لارو چې کلکه نیولې ده غواړي هلته تثبیت کړي یا کلکي.
استاد ستاسو د سیاسي استفادې خبره وکړه، خو محقق مثلا د اجرایه ریاست دویم مرستیال دی او یعنی څه فکر کوي چې کچیرته داسې د حکومت لوړ پوړی مقام په دغه ډول څرګندونې کوي چې بیا ثبوت کولی هم نشي، نو فکر نه کوي چې پایلې به ډېرې یعنی منفي وي؟
پایلې د شروع نه ډېرې منفي دي. څو ډوله اغېزې لري. دا اول خدا چې د خلکو په نظر باندې د حکومت حاکمیت ډېر ضعیف وي او د خلکو فاصله د حکومت نه نور هم ډېره وي. وخت چې خلک پوه شي یا واوري دي یا معاون د ریاست د اجرایه د حکومت وحدت ملي نه چې هغه مني چې اویا فیصد خاوره طالبانو په لاس کښې ده، نو هغه طالبان چې په هغه کلو بندو کښې ګرځي او څوک ورته تسلیم نه دي هغه هم ورته تسلیمېږي او هغې دغه وسعت دی نفوس په قلمرو باندې نور هم ډېره وي او حق د تعین د سرنوشت د خلکو ته چې دوی په خپله باید خپل آینده نظام وټاکي، په هو هم منفی اغیز
لرلی. استاذ پوښتنه میده کوله چې محقق تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو لاغو څیرو څخه ده چې په همیشه یعنی په دې وروستیو کې حداقل دغه ډول څرګندونې د ایران په رابطه باندې د غزنی د جګړې په رابطه باندې ولې حکومت که چېرته دغه ډول څرګندونې ښاغلی محقق نه شي ثابتولی حکومت یې په وړاندې اقدام نه کوي؟
حکومت باید اقدام وکړي، باید دغه اداره د لوی سرنوالی چې هلته وجود لري او دغسې مسؤولو اشخاصو نه چې مسؤولیت لري په دولت کې په لوړ مقام کې او دا په نظم عامه باندې د دوی هره خبره تاثیر اچولی شي، په اقتصاد تاثیر اچولی شي، په امنیت تاثیر اچولی شي، سرنوالی حق لري چې دوی دا اظهارات کوټ کړي او راویغ غواړي او پوښتنه ترې وکړي چې د ثبوت دپاره د کوم شواهد او منابع لري دا باید وړاندې کړي چی های اوگوی تاریکی های جلو نیشی مربوطا حقوق اقدامات سر پا مشوره او یاد داده چی تقضیبی که چی خلق ایده پریشانه نخلاد.
د جنرال سید دوهم مرستیال محمد محقق د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان شپېته په سلو کې خاورې د دولت د وسلواله مخالفانو په لاس کې ده. د سیاسي چارو د کارپو ښاغلي ودیر صافی څرګندونې مو ورده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له واصل وصال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرو سنوی پونه وایي که څه هم په اونۍ کې یو ځل د افغان سوداګرو سوداګریز توکي د هوایي دهلیز له لارې نورو هیوادونو ته انتقالیږي، خو په خبرې دا کافي نه دی او باید پکې زیاتوالی راشي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې زعفران او تازه میوې د هوایي دهلیز له لارې هندوستان، قزاقستان، ترکیې او سعودي عربستان ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي وایي د مناسب بازار د نشتوالي له امله په اونۍ کې یوازې یو ځل د افغان سوداګرو اموال د هوایي دهلیز له لارې دغو هیوادونو ته انتقالیږي. خونو موړی وایي د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ دوی هڅه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني تولیداتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تېر کال افغانستان د هوایي دهلیز له لارې 2000 ټنه صادرات لرل چې په روان کال کې باید زیات شوی وای چې د مناسب بازار د نشتوالي له امله دغه کار نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ نندارتون جوړ شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان بېلابېل کورني تولیدات نندارې ته ایښودل کېږي چې د پرانستې په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي. ښاغلی قوقندي وایي د یاد نندارتون د جوړولو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو پام اړول دي. ته د په خبره د افغانستان او هند دغه سوداګریز نندارتون کې د ګډون لپاره د بېلابېلو هیوادونو سوداګرو ته بلنلیکونه لیږل شوي، څو په خپل ګډون سره د افغانستان د کورني تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاداره سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 28 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم د سوریې د جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور راخلو. امریکا د سوریې پر ادلب ښار د حملې پر وړاندې روسیې او سوریې ته خبرداری ورکړ. د ادلب په اړه د امریکا د تازه خبرداری جزئیات له عصمت ساروان نه اورو چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې د سارون صاحب مهرباني.
مننه مراد صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو روسیا او سوریې ته خبرداری ورکړ چې که په راتلونکو ورځو کې د سوریې د مخالفو یاغیانو په وروستي تر کنټرول لاندې سیمې هر راز پوځي یرغل وشو، د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې چې د ترکیې په پوله کې د یاغیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې کندې او مورچې وکیندلې. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکېچ به نور هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریهوال به چې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي د دې پراخ یرغل له کبله وکړی شي او دا خبره نه ده چې نړۍ نانداچی ووسی.
د سوریې د حکومتي ځواکونو له لوري پر ادلب د حمله د پلان په اړه ملګری ملتونه سوای
ملګرو ملتو هم خبرداري ورکړی چې په ادلب کې هر راس پراخ یرغل کېدی شي اتل لکه نور سوریهوال بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د دې ادارې په وینا د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 4 لکه تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي یا مهاجر شوي دي.
بله سروان صاحب، آیا د ملګرو ملتونو له دې خبرې سره سره چې د بشري ناورین په اړه ورکوي، روسیا لا هم د سوریې د رژیم د دریځ ملاتړ کوي؟
هو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د 10,000 جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصرا او القاعده تروریستان هلته شته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیشندل شوی تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول خلک.
ډېره زیاته مننه دوستانو له اسمت سروان څخه مو د سوریې د ادلب خار د وضعیت پړه او دا چې دغلته امریکا پر دې خار د حمله پر وړاندې روسیې او سوریې حکومت ته خبرداري ورکړې، په دې اړه مو جزئیات واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فراه ولایتي شورا غړي د دې ولایت د امنیتي چارواکي په غفلت تورنوي وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. له بل خوا به د دې ولایت امنیتي مقامات دا خبره نه مني او وایي چې دوی تر خپل وسه په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره فعالیت کوي. له فراه نه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخې پر امنیتي چارواکو سخته نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحې څخه د ښار دننه ته راځي چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سر ټکي او وایي چې د دغې لارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د دولاقاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې راپدې خوا ډیر خراب دی. زموږ عمومي شارع مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کیږي، په هغه پوستي ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وکړي، هغه پوستي برته ایجاد شي.
با تاسف کې از بی کفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بی کفایت ترین این شخصی است که در فراه آمدند.
په همدې حال که در فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ایده نه مني. په زحمت شیرزاد در فراه ولایت امنیتي خوندن په خبره غونډه کې وویل چې په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د دې لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوي وشي. په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او فرزایدی او هر لازم دشمن ته غشماته اون کی جواب ورکی.
د یادونې وړ ده که څه هم په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه رسوي، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکو وایي د آمو سیند هر کال د دوی زرګونه جریبه کرهڼې زمزکه او سلګونه د استوګن کورونه لمن زوړي. دغه سیند خپل مسیر د تاجکستان له لورې افغانستان خوا ته بدل کړی دی. په دې اړه له کندوز زموږ د همکار اجمل آرین راپور اورو.
په کندوز کې د آمو سیند د غاړې ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دغه سیند اوبه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ویجاړوي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له تېرې یو میاشتې راهیسې د آمو سیند څه باندې 8000 جریبه کرنیزه ځمکه او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي، او که د اوبو مخه ونه نیول شي نو ښایي د شیرخان بندر تاسیسات هم له منځه یوسي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر دوه تنه اوسیدونکو میراجان او محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د سلو کالو مځکه وروره رو د شوروي څخه راغی وروره، ما کنټرولو ته ولاړ دی، ما سرو ته ولاړ دی، ځکه چې وړي وروره ما سیاسري ده وایستلې، ما کورونه یې وایستله.
خواهش لرو چې څو واره موږ به دولت ته دغه بیانه ورکړې ده چې موږ ته کاغذ پراني کړې ده او موږ ته وعده راکړې ده، خدمت یې نه دی کړی. دا اته کاله کېږي چې موږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هیڅ موږ غاږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت
د دوی په وینا د دغې ولسوالۍ هغه کرنیزې ځمکې او استوګن کورونه چې د آمو سیند په څنډو کې موقعیت لري هر کال د دغه دریاب په بستر تبدیلیږي، ځکه اوس مهال د آمو دریاب خپل مسیر د تاجکستان له لورې د افغانستان خاورې ته کړی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. د شیرخان بندر دوه تنو قومي مشرانو محمد اجان او عبدالله خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونه د خلکو ورک کړه، مسجدونه جامع مسجدونه بشک ورک کړه، د خلکو جایدادونه غرق کړه، څلور زره جریبه ځمکه د شیرخان بندر منطقه چې ده نیمایي خو وسله اړه وړه ختمه کړه. شیرخان بندر هم باندې ختم شو. شیرخان بندر تجارت بیا پر کومه لار کېږي؟ حکومت پر کومه باندې جوړه ځي؟
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غمه ونه خوري نو شیرخان بندر په دغه الکریم موسم کې شیرخان بندر په دمیانځ وسي. پیالان زموږ دلته په زرګونو جریبونو ځمکه وړې ده، ازمکه ولاړه مسیر د دریا.
د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي د ملي اولي حکومت له مشرانو غواړي چې د امورو د غاړې تحکیماتو ته جدي توجه وکړي تر څو خلک د دغه سیند له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. دغه راز د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د اوسیدونکو انتقادونه مني او وایي چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات د دوی د کار په لومړیتوبونو کې شامل ده، او برسیره پر دې دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې ده او په نږدې راتلونکو کې به د دغه رود د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې له ځان سره کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه ویجاړوي او حتی خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن ماسپخین له دوونه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. له دوونه تر دریو پورې د یو شمیر ګوندونو له لوري د انتخاباتو د اوسنۍ پروسې د سندېدو د غوښتنې او د بایومیټریک سیستم په اړه بحث اوري، او له دریو نه بیا تر څلورو بجو پورې د افغانستان په ښارونو کې د اوبو د کمښت په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د تلیفون لارې خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له میلمنو سره شریک کړئ. یو شمیر د فضایي چارو کارپوهانو د یو نوي کهکشان تصویرونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د فضایي علومو امریکایي څېړونکي وایي چې په چیلي کې یې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیستی او ثبت کړی دی. دا کهکشان له مځکې 2,000,000,000 او 400,000,000 نوري کاله لرې دی او تر اسمان لار زر برابر چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپرېږي. دا وریزی لمزی کی سره نږدې 2.4 میلیارد نوري کال واټن لري. ساینس پوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیزوی وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څیړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کیدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څیړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څیړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیشي او ساینس پوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما تلسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړي.